The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د دسمبر شلمه ده چې د لیندی میاشل نه ویشته می سره سمون خوړی دا وخت په پیښور کې د سار اتنی می په کابل کې د سار اتو دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځم می د مخصوصن لسنی می بجی دی ز احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه په وروستۍ خبری برخه کې ساسو کور بیم لومړی همزر ټکی د عمران خان حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورونکي قاضي وقار سی احمد سیټ په ضد به درخواست پیښ کړي. قاضي وقار سیټ لیکلي چې که مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړې د درې ورځې وځړول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی. یو افغاني چارواکي ویلي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اوربند هم خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمیر خلک مهاجرت ته اړ شي. روس هم د شمال د شام په شمال کې د نویو ځایي قواو په روزلو بوخت شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورونکي د ځانګړي عدالت د قاضي وقار احمد سیټ په ضد د پاکستان سپریم کونسل ته درخواست ورکړي، ځکه چې وایي هغه د پرویز مشرف په اړه په خپل تفصیلي پریکړه کې غیر انساني خبره کړې ده. قاضي وقار سیټ د پریکړې په شپږ شپیتم پیراګراف کې لیکلي چې که پرویز مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی دې په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر ډي چوک درې ورځې وځړول شي. د بنچ دوو نورو قاضیانو جسټس نظر اکبر او جسټس شاهد کریم هم د هغه د دغو څرګندونو مخالفت کړی دی. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په اسلام آباد کې وی بیړنۍ خبری غونډې ته په وینا کې وویل له اعلی عدالتي کونسل څخه به غواړي چې د قاضي وقار مخه ونیسي او له دندې لیري کړي. په هند کې د شهریت د لنجمنې مسودې د منظوري په ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی، خو لا هم پراخې احتجاجي مظاهرې روانې دي او حکومت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په بیلابیلو ښارونو کې له زورو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. په دې نوي قانون کې له ګاونډي هیوادونو هند ته ورغلیو غیر مسلمانو کډوالو ته د شهریت اخیستلو حق ورکړل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي دا د هند د سیکولر قانون خلاف یو قانون دی چې وایي دا به هند په یو هندو ریاست بدل کړي. په ممبئی کې د بالیوډ یو اداکار فرحان اختر هم له احتجاج کوونکو سره یو ځای شو او د دې قانون خلاف خپل غږ اوچت کړ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي هغه ملګرو ملتونو ته په یو خط کې یاد نړیوال سازمان ته د کشمیر په حواله د هند وروستیو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی دی. پاکستان داوا کوي چې هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د میزایلو د توغولو دستګاوې نصب کړې دي او اسلام آباد اندېښمن دی چې هند پر پاکستان د یوې حملې پلان لري څو په دې توګه په کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزیو څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. شاه محمود قریشی د خپلې دعوې لپاره کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د هند له اړخه هم د پاکستان په دې وروستیو تبصرو څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کانګرس کې د استازو د ایوان غړو له کاناډا او مکسیکو سره د امریکا د تجارت نوی تړون تصویب کړ چې د دې تړون تصویب د صدر ډونالد ترامپ لپاره یو کامیابی بلل کېدی شي. د امریکا، کاناډا، مکسیکو ترمنځ د تجارت د تړون عملی کېدو قانون په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن د اکثریت غړو لخوا تایید شو او د 315 موافقو او یوازې یو څلویښت مخالف رایو باندې پاس شو. اوس به دا بل سینټ ته ځي چې هلته هم تمده په اسانۍ سره تصویب شي. تر دې مخکې د مکسیکو، امریکا او کاناډا ترمنځ د نفتا په نامه یو تجارتي تړون و چې د 25 کلونو په تیریدو ترامپ هغه لغوه کړ. د شام د شمالي سیمو اوسیدونکو ویوی ته ویلي چې روس اوس په دې کار کوي چې د شام د شمالي برخو په کورد میشته سیمو کې یو یو نوی وسلوال ځواک جوړ کړي او بیا هغه جنگیالي او وسلی د شام او ترکی هیوادونو ترمنځ سرحد پوګدو کې ځای پر ځای کړي. ولکېږي دغه وسلوال ځواکونه به د هوغو کوردی ملیشو ځای ونیسي کوم چې امریکا یې ملاتړ کوي او ترکی ورته د ترهګرو په سترګه کتل. بل اړخ ته په داسې حال کې چې د بشار الاسد د حکومت هوایي قواوې د شام په ادلب صوبې باندې هوایي حملو ته دوام ورکوي، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمیر خلک مهاجرت ته اړ شي. اردوغان په مالیشیا کې د مسلمانو ملکونو د مشرانو غونډې ته وویل چې ترکیې اوس د 4 میلیونه شامي کډوالو کوربه دی او 50,000 نور کډوال به هم په لارې دي چې ترکیې ته ولاړ شي. د بی سرحده صحافیانو یا ریپورترز وداوت بارډرز تنظیم ویلی هغوی په دې ټکان خوړلی چې د تهران یو عدالت د ګام نومي مجلې څلور خبریالانو په اړه د بند سزا فیصله تایید کړې ده. که څه هم د تهران اپیل کورټ د دوغو څلور خبریالانو د بند اصلي موده کمه کړې، خو بیا یې هم جیل ته لیږلي چې په دې سره یې په پیرس کې د بی سرحده خبریالانو د تنظیم خفګان راپارولی دی. دغه څلور خبریالان یو کال مخکې کله چې په خوزستان صوبه کې د کاریګرو د احتجاج په اړه رپورټونه خبره کړي وو، د قومي سلامتیا د ګډوډولو په تور ونیول شول. د فلیپین یو عدالت د هغه هیواد د یوې طاقتورې سیاسي ډلې جکپوړي غړي د 2009 کال د یو قتل عام په قضیه کې چې 50 تنه پکې وژل شوي وو مجرم وګڼل. پیغه پیښې کې د میډیا 2 تنه کارکنان هم په وحشیانه توګه وژل شوي وو چې نړۍ یې هیښه کړې وه. د وژل شویو کسانو کورنیو او مطبوعاتو څارونکو د عدالت د فیصلې هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د انصاف لپاره لا اوږده لاره پاته ده. د عدالت قاضي د امپاتوان سیاسي کورنۍ ته اته غړي او 40 تنه نور شریکان یې په عمر قید محکوم کړل. همداشان 15 نور ملزمینو ته یې د شپږو تر 10 کالو د بند سزا واوروله.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خراغلی دا ویو دیو دا تاسو مو غاګله واشنگتن ډی سی نه اوري او سم راځو تفصيلي رپورټونو ته. لومړی هم د افغانستان حالات. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی. د افغانستان سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اوربند خبرې کړې دي. رحیم ګل ساروان پر نور جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته داخل شوی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په کابل کې په خپل ټویټر لیکلي، موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې دوه ورځنی سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر وو. زلمی خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي چې له سفیر جان بس او جنرال سکاټ میلر سره یو ځای ولسمشر غنی، جای رئیس پخوانی ولسمشر، خزینه فعالانو او سیاسي مشرانو سره کتلی او مشورې ورسره کړې دي. خلیلزاد ویلي چې دغه دوه ورځنی سفر په حالي په کتنو کې د تاریخوالي د کمورو او بین الافغاني مذاکرات د لارې د برابرولو په هڅو خبري کړې دي. د سوري دالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي چې یو شمیر خزو سره یو ځای خلیلزاد سره کتلی وای چې خلیلزاد ورته ویلي چې طالبان سره په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی.
خلیلزاد وویل چې طالبان سره د خبرو تمرکز مې پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
بلورته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د سولې په تړاو په یو باس کې چې د نن مرکز تاسو راپور او د سولې بدیل تړونونه پکې ورسول شو، د افغانستان د سولې مسأله اسانه نه بلکې پیچلې او سوړخیزه وبلل شو. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استازي او د نن مرکز سیډون کې لوري ارملر د اسکایپ له لارې غونډې ته ویل چې امریکا په دوه کې له طالبان سره یوازې د ځواکونو د وټلو په سر خبري نه کوي، بلکې دا خبرې د سولې او بین الافغاني خبرو ته د زمينه د برابرولو لپاره دي.
دا مهمه ده چې د سولې بهیر ته کافي وخت ورکړل شي. افغانستان په دې اړه خاص نه دی، زیات وخت اړتیا ده چې مختلف مسائل تر تعامل لاندې ونیول شي. دا هم مهمه ده چې په واشنگتن کې په واقعیتونو پوه شو. واقعیت دا ده چې په واشنگتن کې نور سیاسي بې حوصله توب رامنځته شوی دی.
خود دې بحث بل ویناوال د دفاع وزارت خوانې مرستيال تمیم آسیب یو ویل چې رواني د سولې خبرې نه دي، بلکې د امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکره ده.
د سولې مذاکرات نشته، هغه د امریکایانو د افغانستان څخه ایستله هغه مذاکرات ده. او اوس خو په شل ولایتو کې په افغانستان کې هغه جګړه روانه ده، دا څنګه سوله ده؟ خو سوله په افغانستان کې نه ده. اوس مونږ هغه د سوله په نوم مذاکرات لرو.
زینو نور برخوالو بیا اویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو نه د زینو ضمانتونو اخیستل باید حتمی وي،
او په هغه مذاکراتو کې باید د افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید په ډیرو جزئي موضوعاتو باندې بحث وشي، لکه د ښځو حقوق، د انساني حقوق او نور داسې موضوعات چې تفاوت د نظر پکې موجود دي، او همچنان په اقتصادي مرستو هغه میکانیزمونه باندې هم باید د امریکا او طالبانو ترمنځ او هم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید خبري وسی.
زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ په دوحه کې خپل مذاکرات د طالبان سره ودرول. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مذاکرات به بیرته کله پیلېږي. مهم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په هند کې د شهریت د لانجمنې مسودې د منځوري پر ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی، او د زیارت یا پنځمې په ورځ په بیلابیلو کارونو کې لزرو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. نور جزئیات نصیر کاکړ په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
د هندستان په ځینې غټو شهرونو کې پولیسو د پنځمبه پر ورځ تر 1200 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولې چې په غونډو د بندیز د حکومتي قانون سرغړونه کړي وه. حکومت د شهریت د نوي قانون په ضد د ولسی احتجاجونو د مخنیوي لپاره په غونډو بندیز لګولې دی. د ای پی خبری اداره وایي د بندیز سربیره هم په ټوله هیواد کې احتجاجونه سوي، او په منګلور او لکنو کې له پولیسو سره په نشته کې درې کسان وژل سوي هم دي. د لاریونونو په محل احتجاج کوونکو موټرانو ته ور ورته کړی او د شهریت د نوي قانون په ضد یې شعارونه ورکول. دغه قانون کې د شپږ مذهبي لژکیو په نوم لړ کې مسلمانان نسته چې د هندوستان د دریو ګاونډیو هیوادونو څخه هلته به پناه وروړي. د هیواد په اوږدو کې په دغه احتجاجونو کې د کالج زده کوونکي تر ټولو مخکې دي. د جامعه ملیه اسلامیه پوهنتون یو پوهاند راهول کپور وایس اف امریکا ته وایي:
Our refugee policy cannot be on religious grounds. Our constitution does not allow it. It can be on humanitarian grounds.
هغه ول زموج د پناګزینو پالیسی باید په مذهبي اساس نه وي. زموج آئین د دې اجازه نه ورکوي. دا په بشري بنسټ کې دی سي. د دلی په پوهنتون کې یو زده کوونکی گیت بندرا وایي:
This is the agenda of creating a barricade between Hindu and Muslim and basically distracting us from the real issues. That is
اغه ول دا د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ یو تقسیم جوړول دي، او په بنیادی توګه له اصل ستونزو څخه زموږ پام اړول دي چې اقتصادي ستونزه ده. وزیر اعظم نریندرا مودی وایي نوی قانون یو انساني اقدام دی چې د هغه چا سره مرسته وکړي چې له هندوستانه ما سیوا بل ځای نه لري. خو د هغه نکادان پښتنه کوي چې په دغه قانون کې نور خلک ولې نه دي شامل، لکه روهینګیان چې په میامار کې مسلمان لژکۍ دي او له وژنو سره مخ دي. شمیرې وایي نږدې 40,000 په هندوستان کې ژوند کوي. د ایکویټی سټډیز د مرکز ډایرکټر هرش مندر وایي:
This law which changes you know effectively creates a hierarchy of citizenship based on religious identity, putting Muslims in one side.
هغه ول دغه قانون د مذهبي پیژندګلوي په اساس د شهریت په اړه یو موثره درجه بندي جوړ کړی ده چې مسلمانان یې یوې خواته او د نورو غټو مذهبونو د شناخت ولایې بلې خواته کړی دي، او دا یو ویرونکی فکر دی. خو د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه و پارلمان ته ویلي چې د هیڅ یو هندوستاني مسلمان شهریت په خطر کې نه دی. دغه نوی قانون ته قانوني ننګونې ډېرې زیاتې سوي دي، خو زیات ګواښ دا دی چې حکومت به د خلکو خشم او احتجاج سره څنګه وضعیت کوي.
آ او په دې وروسته کې په پاکستان کې د پخوانی پوزي عامر پرویز مشرف پر خلاف د خاص عدالت پریکړې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. په دې حق له په دان ورځپاڼه کې هم ځینی مضمون خبر شوې دي چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کوي.
د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرال پرویز مشرف ته د پاکستان د یو خصوصي عدالت لخوا د ملک آئین سره د غدارۍ په جرم کې د 500 د سزا اورولو خبر د ډیرو اخبارونو د سرسر سرخی ده. پرویز مشرف ته د اورولې شوې سزا په حق لا نن یعنی د 19 دسمبر د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې دوه ریپورټونه خواري شوې دي. یو ریپورت د اخبار نامتو لیکوال زاهد حسین لیکلی دی او د دې سرخط ته مشرف ته اورولې شوې عدالتي سزا. بل ریپورت د ډان اخبار خپل اداریه ده چې سرخط دی د مشرف په حق لا عدالتي فیصله. د ډان اخبار لیکوال زاهد حسین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې کله پاکستان غونډې ملک کې یو پخوانی فوجي حکمران ته د هغه د جرم په سزا کې د 500 سزا اورولې شي نو دا یقینا چې یو تاریخ ساز فیصله ده، ځکه چې د پاکستان فوجي حاکمانو د پاکستان د جوړېدو د ټول تاریخ نیم په نیمه موده په پاکستان باندې حکومت کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د فوج یو پخوانی مشر د ملک د آئین په ماتل کولو د سنگینی غدارۍ مجرم ګرځولې شوی دی. زاهد حسین لیکي چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف فیصله د ډیرو اړخونو لحاظ سره یو ډیره اهمه فیصله ده. د خصوصي عدالت دا فیصله پاکستان کې د فوج په متبرې یو आवाज دی او د پاکستان د عدالتونو زړورتیا تینه سرګندېږي. ډان اخبار خپل ریپورت کې لیکي چې مشرف باندې د غدارۍ مقدمه د پخوانی وزیر اعظم د میانواز شریف د حکومت او د فوج ترمنځ یو سنگینه سیاسي مسله او د تاوتریخوالي یو لوی سبب پاتې شوی دی. د پاکستان فوج یقینا چې په خپل مشر د غدارۍ د اواز پکېدو خوشاله نه دی. د پاکستان فوج په دې فیصله د تو سوخت نه ډک ردی عمل ښکارا کړی دی او د فوج قیادت د خپل پخوانی مشر خپخکارا ملاتړ کوي. ممکن دا چې د خصوصي عدالت په فیصله عمل درآمد ونشي، خو د دې فیصلې به ډیر جوړ سیاسي اثرات وي. پاکستان کې په ډیرو سیاسي مشرانو د غدارۍ تورونه لګیدلې دي، خو د غدارۍ په تور کې په ډومبي ځل یو پخوانی فوجي حکمران ته سزا اورولې شوې ده. دا مقدمه تر 50 کال پورې ځنډېدلې ساتلې شوې و او سو سو ځلې ججان بدل کړې شوې دي. فوج د دې مقدمه سخت خلاف و. په دې سبب غالب ګومان دا کېدو چې دا مقدمه به خپل منطقي انجام ته ونه رسي. د فیصلې د اورولو نه ډېر وړاندې مشرف د ملکا بهر وته و او د فیصلې په وخت موجود نو. د تحریک انصاف حکومت د مشرف په مقدمه کې ډېر ارز غرض نه لرلو. د عمران خان حکومت تیره هفته مقدمه کې د استغاثي ډله یعنی سرکاري وکیلان د مقدمې د پیروینه واپس غوښتي وو او عدالت ته د مقدمې د ادرولو وینا کړې وه. دې فیصلې د حکومت متبري هم مړاوې کړې ده. اوس به کتی شي چې د عمران خان حکومت د خصوصي عدالت خلاف سپریم کورټ ته عرضي کوي او کنه. زاهد حسین خپل ریپورت کې نور لیکي چې پاکستان کې د امریکای پخوانی زنانه سفیر ان پیټرسن خپل حکومت ته لیګلی خپل یو سفارتي پیغام کې لیکلی وو چې آصف زرداری ورته ویلي دي چې هغه مشرف لا لار ورکول غواړي. همدغه وجه وه چې جنرال مشرف د صدارت په پریښودو سلا شوی وو. خو د میانواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو نه پس حالات بدل شول. نواز شریف ته موقع وه چې مشرف نه د خپلو بدو تپوس وکړي، ځکه چې مشرف نه یوازې د میانواز شریف حکومت نست کور کړی وو، بلکې میانواز شریف باندې د بغاوت مقدمه هم جوړه کړې وه. زاهد حسین د خپل ریپورت په اخیر کې لیکي چې مشرف باندې د سنگینی غدارۍ نه علاوه لال مسجد کې د فوجي کار روایت کولو په شمول یو شمیر نورې مقدمې هم جوړې کړې شوې دي. یو عدالت خو د مشرف ټول جایداد ضبط کړی وو او بینک کاتی یې ورله بندې کړې دي. د پاکستان فوجي قیادت په ظاهره خو د مشرف په مقدمه ځان ناغرضه ساتلې دی، خو د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل راحیل شریف په کال 2015 کې د جنرل مشرف خلاف د غدارۍ په الزام کې چلیدونکو مقدمه باندې ورکړی خپل یو بیان کې ویلی وو چې فوج به دې معاملې کې خپل عزت او وقار بالا ساتي. د جنرال راحیل شریف په نزد د جنرال مشرف خلاف مقدمه د فوج بیزتی و.
امریکا کې د صدر ډونالد ټرمپ د مواخذه کې ایدو قصه توده ده او پس لغ چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ مواخذه ته دیموکراتانو او ریپبلیکنانو د خپل ګوندونو د دریز لمخې رائے ورکړه، د خبرې په امریکا کې عام خلک هم د ټرمپ اړه خورا په مختلفو نظریاتو وویشل. د خلکو نظر پوښتنې ښیي چې د صدر ټرمپ د مواخذه په اړه د خلکو اختلاف بیخي زیات شوی دی. ان بی سی او وال سټریټ جرنال ایوی سروي کې ویلي دي چې د دوی د سروې لمخې 80% کسانو مواخذه تایید کړي او همدومره کسانو بیا دغه مخالفت کړی دي. دا چې د ټرمپ د مواخذه وروسته ګامونه څه دي او په دې اړه څه نوي راښکاره شوي، په دې رپورت کې له محمد عالمگیر څخه واوري.
د امریکا ایوان نمائندگان کې د مواخذه کېدل وروسته صدر ډونالد ټرمپ باندې به اوس د امریکا په سینټ کې مقدمه چلی. کو سینټ هم هغه مجرم وګرځاو نو صدارت پای ختم شي، خو ریپبلیکن اکثریتي سینټ کې داسې کېدل به ظاهرا ګران ښکاري. د امریکا په اساسي قانون کې د مواخذه یا د امپیچمنت قضیه چلولو ډیر تفصیلات نشته دي. د اساسي قانون لومبه ماده دریم جز تر مخه سینټ د صدر د مواخذه کولو اختیار لري او په صدر د مواخذه یا د امپیچمنت مقدمه به د ستر قاضي په مشوره کې چلی. د امریکا سینټ چې مشري یې د امریکا نائب صدر کوي او په جاج ټاون یونیورسټي کې د قانون پروفیسر سوزان لوبلاک تر مخه کوستر قاضي د دې مقدمه مشري ونکړي نو بیا به نائب صدر د دې مشر وي او دې سره به مقدمه غیر جانبدار نشي پاتې. په امریکا په تاریخ کې هم د صدر د امپیچمنت یا د مواخذه مثالونه ډیر کم دي او د صدر ټرمپ وړاندې دوه صدوران امپیچ شوي یا مقدمه پیچلی دي. په سینټ کې د امپیچمنت مقدمه یا کاروای لپاره اصول ټاکل شوی، خو دې کې هم د کال 1980 نه راپدې خو بیا کتنه نه ده شوې. دغه اصول وایي د کانګرس لخوا د صدر مواخذه کېدل وروسته سینټ دا ردولی نشي او مقدمه بچلوي. د ایوان نمائندگان څخه به ځینې ممبران چې انتخاب به د ایوان سپیکر کوي د ایوان منیجر په حیثیت د مواخذې په کاروای کې د وکیل رول لوبوي. د صدر وکیل به هم دغه قضیه کې د صدر دفاع کوي او دواړه غاړې به په یو بل نه سوال او تپوسونه او بیا ځوابونه وایي او ګواهان به پیش کوي. کو په کم سینیټر هم د ګواهی لپاره غږ وشو نو هغه به د خپل ځای نه ځواب وایي. سینیټران به دغه وخت چپ ناست وي او کو سویل غواړي هم نو د مشر قاضي نه به په لیک کې اجازه غواړي او دا د مشر قاضي خوخه ده چې هغه اوریدل غواړي او کنه. مشر قاضي به د دې قضیه مشري کوي خو د قانون تر مخه د هغه دین علاوه بل کوم رول نه دی مختص. د سینټ د اصولو تر مخه ستر قاضي د مقدمه پیروي خو قبول شي، خو که د ستر قاضي ځینې خبرې سره کوم یو سینیټر اتفاق نه لري نو د اکثریت په بنیاد د قاضي دغه خبر ردول شي. د صدر امپیچمنت یو سیاسي پروسه ده، خو د امریکا بنیاد ایښودونکو مشرانو د صدر د مواخذه کولو لپاره شرطونه ښه سختي ښودلي دي. په لږ اکثریت صدر نشي مواخذه کېدلی. د دې عمل لپاره په سینټ کې په 3% اکثریت پکار دی، مطلب دواړه پارټۍ په ګډه او په واضحه اکثریت سره صدر د واک نه شړلی شي. دا وخت د امریکا د سینټ په 300 کې په 350 باندې ریپبلیکنز ناستي او 20 وخت باندې ډیموکرات ناستي. په 350 ریپبلیکن کې 40 غړي کو ډیموکراتانو سره ملګری شي نو هله صدر ټرمپ امپیچ کی دی شي. د دې نه وړاندې په کال 1988 کې په صدر انډریو جانسن یوولس هفته په سینټ کې مقدمه چلیدلې وه او پکې 40 پورې ګواهان پیش شو. په هغه باندې یوولس الزامونه وو چې 3 د وټونو لپاره پورته کړی شوی. هغه وخت د سینټ غړي 450 وو دي کې زیاتره د صدر د مواخذه یا د امپیچ کولو په حق کې وټه چولې وو، خو بیا هم په 3 کې دوه چند اکثریت ترلاسه کولو څخه یو وټ سره پاتې راغلی وو. دغه شان په کال 1999 کې د صدر بل کلینټن خلاف مقدمه په وخت په سینټ کې د هغه مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریت کې وو، خو په سینټ کې وټ د دوه چند اکثریت نه لري اکثریت هم ترلاسه نه کړو. د امریکا اساسي قانون د مواخذه سره مخ او مجرم ګرځیدل یو تن لپاره خالی یو سزا تجویز کوي او هغه دا چې دی بد واک نشړي، خو سنټ د مواخذه شوی تن باندې بیا د سرکاري نوکرۍ پابندي هم لګولې شي. د امپیچمنت مقدمو سره مخ شوی وړاندې دواړه صدران انډریو جانسن او بل کلینټن د خپل واک موده پوره کړې وه. کلینټن د صدارت پس یو خیراتي اداره چلوي او دغه خزه هیلری کلینټن د صدر ترامپ تا کال 2018 صدارتي وټونو ته هم ولاړه وه او صدر جانسن د صدارت 15 کاله تیرېدو وروسته بیا سینټ کې انتخاباتو ته ودرید او د ګټلو وروسته سینیټر شو.
د شام په د شمالي سیمو اوسیدونکو بیوی ته ویلي چې روس اوس په دې کار کوي چې د شام د شمالي برخو په کورتمیش سیمو کې یو نوی وسلوال ځواک جوړ کړي او بیا هغه جنگلي وسلې د شام او ترکیه هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړي. لبلې خوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمېر خلک مهاجرت ته اړ شي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سوریې څخه په داسې حال کې د نویو کډوالو د سیلاب په اړه خبرداري ورکړې چې حکومتي ځواکونو په ادلیب ایالت کې د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. روسي ځواکونه د دغو بریدونو ملاتړ کوي چې لامل یې د انقره او ماسکو ترمنځ خکېدونکې اړیکې له ګواښ سره مخ شوي. اردوغان ته زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د اسلامي نړۍ سرمشري د په وینا کې وویل اوس مهال 50,000 کسان له ادلیب څخه زموږ خاورې ته روان دي. موږ لا لمخ کې څخه د 3 میلیونو کډوالو دیریو او 50,000 نور روان دي. کیدای شي دا شمیر نور هم زیات شي. اردوغان نور معلومات ورنکړل چې آیا دغه کډوال د ترکیه پولې ته رسیدلی دی او کنه. ادلیب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستی ایالت دی. داسې باور دی چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په دغه ښار کې چې له ترکیه سره پولې ته نږدې پروت دی ژوند کوي. له سوریې څخه په ګڼ شمېر کسانو د کډوال کېدو دغه وروستی بهیر د دمشق لخوا د سختو بمباریو په پایله کې چې د روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي پیل شوی دی. ترکی چارواکي وایي شاوخوا 2 لک کډوال په ادلیب کې بیخي د ترکی پولې ته څیرمه اړولې دي. د مسعود کیسین په نامه د اردوغان د بهرنیو چارو سلاکار وویل د ادلیب ستونزه یوازې د ترکی ستونزه نه ده، بلکې دا د اروپا اتحاد ته هم یو امنیتي ستونزه ده. اردوغان یو ځل بیا په نړیوالو باندې نیوکې کړي. د ویلي موږ تر 30 بلیونو زیات ډالر ولګول. نه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کومه مرسته شوې او نه هم اروپایي ټولنې په دې برخه کې خپل ژمنې پوره کړې دي. هیڅوک هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. څېړونکي وایي اردوغان نه لاره ورکه ده چې څه ډول له ترکیې څخه د کډوالو د بلې جوپې له راتګ څخه مخنیوی وکړي. د استانبول له خیدر پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر سرحد ګوینک وایي هغه په ترکیه کې د ډیرو زیاتو کډوالو د ساتلو پایلې لیدلې دي. د بیلګې په توګه یې په وروستیو سیمه ییزو ټاکنو کې د استانبول په ګډون د زیاتو څوکیو بایلل و. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې د کډوالو نوې جوپه ښایي اروپا ته پرېښودل شي او اردوغان دا خبرداری هم ورکړی و او یو ځل بیا یې هم دا ګواښ کړی. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی ای ډی ریډیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، زمونږه سهارانه د غدری ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه د خبرونه کوربه فواد لامی او د خبرونه پروډوسر مجاهد جواد له تاسو نه اجازه غواړو او په تو شیبو کې په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه واوري. تاسو ته ښه ورځ.